Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د 2023 کال د اگست 14مه د 43 کال د اسد زمری دروشته مپایل خبرونه کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج گولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل شوي دي. ژوبل یا وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې د ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 40 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره لکتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سږنیو وروختونو په افغانستان کې د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. لازادی را دو خبرو تا غوگی است. فرانسی رسانه یو پرون خبر ورکل چی دیک شمی پور از لووس و زیاد غیر قانونی کدوال پا کچنه و کخته یو که لینگلیسی کانال چخه تیر شوالا و بریتانیا تنه نواتل. داد بریتانیا و فرانسی ترمینز دی انگلیسی کانال چخه چی فرانسوی یعنی منش کانال بولی پی آورز دی تریدون کو پا نغختون کو تر طول و دیر شمیر ده. فرانسی و چاروک ایلان کده دو او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلووره لیګ پرون د بندي امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تیرو درې کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو له امر راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بندي امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 19 منډو ماته کړه. بندي امیر 16 منډې کړې وې خو سپین غر په بندی امیر یو سلاتش پیته منډی هدف ټاکلی و خو سپین غر په شلو ورو کې یو سلاته څلوېښت منډې وکړی شوې. په دومه سیالۍ کې مس عینه کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځوکونه او د پاکستان پولیساتو ځوکونه تر هم ته نږدې سره نښتي کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامي یوسف زای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې د تیرورس تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د آی اس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوځ پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مځکې او د یوه ښارګوټي په تړاو نیولی دی. په پاکستان کې د یوه جګپولي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولي دي.
ایرانی پانګوال د افغانستان د کانونو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې معدن قراردادونه همدتن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی د هغې قراردادونه تقریبا 15 کالو پورې نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه مندي میږ په منځ کې داسې خبرې وشوې چې میږ زړونه یې نرم کړو نو الله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خره غلاستویم رازو اول مطلب ته. پرون ناوخته په تورخم کې د طالبو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و.
تېره ورځ تورخم ته تللی وم. ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرښو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرښه اصلا مني نه. پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه دورنان په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري یو تاړه ولري یو دیوال ولري تاسو خپل دایه قوي کی. او بل طرف ته د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یې یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی خوانه مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړی ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مځکی او د یو ښارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوري پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په 70 کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمني کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دي چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي. ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر و او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په زلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آی اس آی مشر ټاکلی و. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلې.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري کې او دا هغه په ځای دی و لګي. نو بیا خپل څه مقصدات و چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو بهر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسی ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشهي د هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالبانجان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2020 کال کې د نه باور رایې په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوی د سیسه وه خو اردو دا تورونه ردوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت د مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مندي لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکاره کړي وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپله ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دی، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، دغه قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کال پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ترامپ د ایران په اړه مانی ویلی وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بل خوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې لدی نمواسره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې یا وغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپل منابعونه په دوامدار شکل سره او په موثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو. تجربه دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمېر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني وضعیت مخکې اسرائیل ته 130 هوایي شرکتونو الوتنې درلودې، خو اوس یوازې 30 هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینو شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدې ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایي ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایي شرکت او یو شمېر نورو هوایي شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپلو ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللي دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنهای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. له دې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله ژغ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دوغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کېږي. له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان دی او شمیر باروړونکو او مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لوی لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامی پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره. غلطه هم دغه پروسه ډیره مغلقه وا او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړ کړي. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد ځان منی.
د یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لویې لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشارې سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د بار وړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 16 ګالری د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیل په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي که چیرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیته وویل:
الحمدلله د الله سره ځکه چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدی په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولدلې، خو نن الحمدلله داری وټه غرته روټول شوي چې ودان به د نورو خلکو دماغ خلوص شي او د نورو خلکو موضوع به خلاص شي انشاءالله. په داسې نه
دواړه پخوانی دښمنه کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی، وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست د مساخیر اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل:
ستونزه ډېره وي، موږ به په غره کې په سامه کې حتی مدعي خو نه چې بل چانه به ډوډو بل چانه مې وېرو ځکه چې هر سړي دا کور کړی چې دا مدعي دی نو موږ دا نور مشکل نه دا ډېرو دي چې مدعي به خبر نه وي دا کور به شوی وي.
سوله کوون کې اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقداري طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پیله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي:
دا خلک چې د دم خپل تروزه مندي موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نارم کړو نو الله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ رووله. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ ده خو به پلنه سخته وي او بدی د هیڅوک نه خوښوي، خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د استعمال.
د خوست قومي مخور وایي قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخور بیا په خلکو کې د سوله ییز ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخور توریالی منګل وایي:
دولت باید په دې کې ډېر جدي واوسیږي تر څو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي تر څو نوي بدۍ رامنځ ته نشي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي تر څو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونې وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدی او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.